دا مشال رادیو ستړي مشي وخت د ماخام 15 بجې دی. د نن ورځې آخري خبري غړې کې ز ګل آیاز او منوښا درته هر کړي وایو. په روان خبرونه کې د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو، شننو او تبصری هم در خبرو. خو لومړی به وار ورکو منوښا ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی وزیر اعظم عمران خان نن په ارقره کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان سره ملاقات کړي. د امریکې د پوز مشر په کابل کې د افغان ولسمشر سره لیدنه کړي. له شامه د ځواکونو د ایستلو د اعلان وروسته اعلی امریکایي چارواکي د ترکی او اسرائیل سفر کوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د ترکی سرخار انقره کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان سره ملاقات کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې وزیر اعظم عمران خان او رجب طیب اردوان په خپلمنځي ګټو، سیمایزو او نړیوالو چارو خبرې اترې کړې دي. له دې یو ورځ وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په انقره کې د ترکی د سوداګرۍ د خونو یوې غونډې ته وینا کې ویلي وو چې حکومت یې غواړي د ترکی سره سوداګریز او اقتصادي تعلقات پراخ کړي او په پاکستان کې به ترکی سرمایه کارانو ته ټول ضروري سهولتونه ورکول کېږي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای له انضمام وروسته اوس د پاکستان قانون قبایلی ضلعو ته هم غضبي، خو د قبایلو دود، دستور او د جرګې نظام به برقرار پاتې وي. محمود خان دا خبره پرون د صوبې له اعلی امنیتي او انتظامی چارواکو سره یو ځای د باجوړ او خیبر ضلعو په سفر کې کړې ده. بیګا د وزیر اعلی له دفتره جاری شوی بیان کې راغلی چې حکومت په قبایلی ضلعو کې زر تر زره د صوبایي اسمبلی او بلدیاتو انتخاباتو ترسره کولو اراده لري. دا بیان د محمود خان له خولې وای د آئین د 250 دفعې ختمېدو باوجود به حکومت د راتلونکو 15 کلونو پورې په قبایلی ولس ټیکسونه نه لګوي. بیان زیاتوي چې وزیر اعلی په باجوړ کې د لیوي ځواک د ځوانانو د تربیت نه فارغېدلو په غونډه کې د ګډون پر مهال هغوی ته د پولیس شهیدانو برابر مالی مرستو ورکولو اعلان هم وکړ. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي که د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرې ونه شي نو په افغانستان کې تلپاتې امن نشي راتلی. دا خبره نوموړي پرون ماښام د خپل ګوند د یوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه.
امریکا هم ناسته خبرو اترو، پاکستان هم ناسته خبرو اترو، طالب هم ناسته خبرو اترو کې د افغانستان د حکومت نمایندګي نشته په دغه خبرو. نو چې یو جرګه کې ته ما زی صدر نیم سبا دا جرګی فیصله به زه ولی منم.
اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې د افغانستان د جګړې ختمولو لپاره ضروری ده چې ټول خپل خواوې خپل منځ کې کینی او په یو ځل ټول مسلې هواري کړي. نو موړي دا سرګندونی په داسې وخت کړي چې 13 میاشت د افغان طالبانو استادو په ابو ظبی کې د امریکا، سعودي عرب، متحده عرب امارات او پاکستان له چارواکو سره ولیدل، خو د افغان حکومت له وفد سره یې له خبرو انکار وکړ. د 13 میاشتې په پای کې بیا ایران هم دوه ځلې د طالب استادو سره د افغانستان د سولې په اړه د خبرو تصدیق وکړ. د بلوچستان مرکز کوټه په ګډون د صوبې په زیاتره برخو کې د ډاکټرانو هلتال نن په 28مه ورځ هم جاری دی. دا هلتال د ډاکټرانو صوبایي اتحادیه د خپل تختول شوی ملګری ډاکټر ابراهیم خلیل د خوشی کولو لپاره شورې کړي. دوی وایي د هسپتال نور سانګې بندې دي، خو یوازې د ایمرجنسی سانګه کار کوي. د ډاکټرانو د کمیټې یو غړي ډاکټر ظاهر خان مندوخیل بیګا مشال ریډیو ته ویل د خپل ملګری ډاکټر په حفاظت سره واپسي او د ډاکټرانو تحفظ غواړي او د دې لپاره یې احتجاجي کیمپ لګولی دی. ډاکټر ابراهیم خلیل د تیر کال د دسمبر په 14مه ناصرګند وسلوالو تختولی وو. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سلیم کوسا د دسمبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ډاکټر ابراهیم خلیل د موندلو لپاره هڅه کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د پوز مشر جنرال مایک مایلی پرون تر هغې وروسته په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کړی چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته افغان جګړې په اړه بیان ورکړی. بیګا ولسمشر زیمانی ارګ په یو بیان کې وویل چې په ملاقات کې د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه د امریکایي استراتیجۍ د مثبتو اثراتو او د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر خبرې وشوې. د مایک مایلی افغانستان ته سفر په داسې مهال کېږي چې د شروع په ورځ ولسمشر ټرمپ په واشنګټن کې د کابینې غونډې ته په وینا کې وویل چې پخوانی شوروي اتحاد د ترهګرو ګواښ مخنیوي لپاره په افغانستان حمله کړې وه. د ارګ په خبرپاڼه کې دا نه دي ویل شوي چې آیا دواړو مشرانو په ملاقات کې د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه څه خبرې کړې دي او که څنګه. خو مخکې د زیارت په ورځ د ارګ په خبرپاڼه کې راغلي وو چې د افغانستان حکومت هیله لري چې واشنګټن به په سفارتي لارو کابل ته د خپلو ځنو پالیسیو په اړه وضاحت ورکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د اسرائیل او ترکی سفرونه به کوي او هلته به له شامه د امریکایي ځواکونو د راویستل کېدو د موضوع ترڅنګ په دې خبرې کوي چې واشنگټن او ملګري هیوادونه یې څه ډول په سیمه کې د ایران دوران کارو فعالیتونو مخه نیولی شي. پرون په ټویټر پاڼه په پیغام کې بولټن وویل چې د هغو لارو چارو په اړه به هم خبرې کېږي چې څرنګه په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د بیا سر راپورته کېدو مخنیوی وکړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دسمبر په 19 د هم نه د 2000 امریکایي ځواکونو د ایستلو اعلان کړی وو. اول خبردار ټاکل شوی چې نن د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کانګرس له استازو سره وویني او له مکسیکو سره د دیوال په اړه ورسره خبرې اترې وکړي. د دې دیوال جوړولو په سر د بجټ منظوري ځنډېدلې او په نتیجه کې یې یو شمېر حکومتي ادارې په جزوي توګه بندې شوې دي. ولسمشر ټرمپ د کانګرس نه 15 اربع ډالر غواړي چې له مکسیکو سره په پوله دیوال جوړ کړي، خو په کانګرس کې د ډیموکراټیک ګوند غړي یې ورسره نه مني. وایي د مکسیکو سره په سرحد له 1.3 اربع ډالرو زیاتو پیسو لګولو ته تیار نه دي. دا اوتر دې دما د مشال خبرونه او سترتا د کرنسیو بای او موسم حال درکو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.28 روپۍ غسل کیږي او په 1.93 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.04 روپۍ او په 1.05 روپۍ. یو یورو په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.80 روپۍ او په 1.10 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.80 روپۍ او په 1.40 روپۍ. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په 1.02 روپۍ غسل کیږي او په 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور کې د باران امکان دی او په کوئټه او ژوب کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 12 او کم نه کم 3، بنو کې 14 او 15، ژوب کې 12 او -3، او کوئټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم -6 ډیګري سینټی ګریډ وي.
قدرمنه اردوونکو خبرونه به د مشال اړینه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. کچره سره د غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترکیې په سفر دی او ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ملاقات کړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په لومړي وار د قبایلي ضلع باجوړ دوره کړي او ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې به جرګې ته قانوني شکل ورکوي، خو ځايي مشران د وزیر اعلی دورې څخه مطمئن نه ښکاري. دا خبر قبایلی ضلع د تعلیم محکمې چارواکي داوا کوي چې په دغه سیمه کې ټولې تعلیمي ادارې بیرته فعال کړي، خو ځايي خلک په دې اړه جلا نظر لري.
2008 نه راپس دا وران شوی او ته اوسه پورې په 10 کاله کې دا سلونه نه جوړیږي، 10 کاله نه جوړیږي. اوس هم په خیمو کې په اوړي کې پکې ګرمي وي، په ژمي کې پکې یخني وي، ماشومان پکې نوست وي.
د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د تحریک انصاف حکومت اعتصاب په نامه انتقامي کاروایي کوي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیشن د هغه 1.3 اویا ځایونو د رای بیا شمیرلو ته دوام ورکړی چې ځینې نمایندان یې پر ضد د ټاکنو شکایتونو کمیشن ته ورغلي وو.
کار مو پیل کې د هغه مراکز دی یا محلات دی چې شکایت ور باندې شوی او موږ بیا د سره د شمیرو کچې رقم تفاوت پکښې و هغه د اکبر ته ورسېږي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال راډیو سره اوسه. قدرمن ودن کو تاسو د مشال لړیو د نن ورځې اخري خبري غړې ته غوږی څنګه تاسو خبرونه کوم وردل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترکی په سفر دی او نن یې په انقره کې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ملاقات کړی دی. په دې موضوع به په اسلام آباد کې د مشال لړیو همکار طاهر خان صاحب سره خبري کوو چې د عمران خان د سفر څومره مهم دی او چې کوم نن ملاقات شوی دی په دې اړه سره تفصيلات سره شریک کړي. طاهر خان صاحب تاسو ته ستړي مشي وایو. پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترکی په سفر دی او پرون هم یو غونډه ته وینا کړې وه د سوداګرو ته وینا کړې وه او نن ولسمشر رجب طیب اردوغان سره لیدلې دي. په دې اړه تاسو سره څه تفصیلات دي؟
ترکی صدر سره لیدلی دی. نور جزئیات تفصیلات تر دې نه دی جاری کړی کې دي چې وراتون کې څه وخت کې هغه هم جاری شي. البته نن د عمران خان د سفر دوه مرز وا او هم د ملاقات د ترکی صدر سره دا هم دی. د دې نه وړاندې د تمنګ ځنې سرچینو ځنې زرایل د خارجه وزارت ویلو چې دا د ترکی خواهش وو چې عمران خان ترکی ته هم سفر وکړي ځکه چې عمران خان د کرنا وزیر اعظم شوی دی. نو چې کوم د پاکستان ډیر نږدې دوستان هیوادونه دي هغه ته سفر کړی، چین، سعودي عرب، دغه رنګ متحده عرب امارات، ملیشیا، نو دا د ترکی خواهش دا سفر شوی دی. البته تاسو ځکه ذکر مو کو چې د عمران خان دا د تیرو سفرونو کې هم هغه چرته تر دې نو اکثر تاجرانو سره غونډه کړې دي، سرمایه‌کارو سره غونډه شوې ده. د سره کوم د پاکستان خارجه وزیر هم ترې دي، شمع مختلف شو هغه جلا جلا
طاهر خان صاحب ستاسي اواز کته کیږي او لګ تاسو د ټلیفون نتورک لګ سم شي نو تاسو اواز به موږ ته سم راشي. تاسو اوس موږ غاوري طاهر خان صاحب څنګه تاسو ویلې چې دا سفر تاسو زین سرچینو دا ویلې دي چې د ترکی ولسمشر په وینا باندې عمران خان دا سفر کوي. کومنګ د سیمایزو حالاتو ته وګورو په دې رسټو کې د پاکستان د بارونو چارو وزیر پرله پسې د سلورو هیوادونو سفر وکړ، بیا قطر ته هم لاړې. په دې تناظر کې کوم وګورو د سیمایزو هیوادونو سفرونه او پاکستان کې چې کوم اقتصادي یا معاشي کوم بحران دی، نو ستاسو څنګه ګوري دې سفر ته څنګه ګوري چې آیا په دې کې به کوم موضوعات ډیر په لاس بروي یا د افغانستان د سولې په اړه باندې یا د پاکستان چې کوم د بخښنه غواړم د افغانستان د سولې په اړه باندې یا د پاکستان چې کوم معاشي حالت دی په دې اړه باندې؟
اولنه خبر خدا ده چې د تحریک انصاف حکومت په پاکستان کې چونکه په اول ځل راغلی دی نو دوی غواړي چې د نورو د خپل نږدې چې کوم د پاکستان دوستان دي داغي مشرانو داغي نظر ووري خپل پالیسي وسره هم شریکی کړي. نو بنیادی مقصد خدا دی. البته دا خبر ستاسو درسته چې پاکستان د دین وړاندې کې عمران خان ته سعودي عرب ته یا چین ته یا متحده عرب امارات ته نو دغه بنیادی مقصد هم دغه چې پاکستان دا وخت کم اقتصادي مشکلات سره مخامخ دی. بیا په اقتصادي مشکلاتو کې پاکستان باندې چې خارجي کم قرضه ده او دا غیر واپس ورکول دي پاکستان دا غیر کې مشکلات سره مخامخ. پاکستان سره دومره پیسې نه وي چې قرضه ورکړي. نو دغه اول دغه لکه دغه هغه خواهش مو چې دوستان هیوادونه او هغه کوم شو سعودي عرب پیسې ورکړي، څنګه متحده عرب امارات پیسې ورکړي، اوس خبرونه له چین هم راځي. ترکی سره به د سرمایه‌کارۍ خبره خو ضرور کیږي، لیکن ترکیه دا په خپل باندې ډېر زیات تغییر ته مشکلات دي، ځینې بندیزونه هم لګولې شوې دي. نو ترکی سره خو دغه افغانستان بالکل پکې یو مهمه موضوع ده. ما چې کله ذکر کوو چې د خارجه وزیر جلا غونډه شوې ده د ترکی خارجه وزیر سره، نو دا غیبه بیانې کې د افغانستان ذکر ده. ترکی خو رول ډېر مهم پاتې شوې ده ځکه هغه د نیټو هم برخه ده، ځینې فوجان هم په افغانستان کې موجود دي، لیکن د ترکی رول افغانستان کې ځکه اهم دی چې کوم هغه پروسه ده هغه هټا پېښې چې وتوي د آسیا کل بیا زړه بیا استنبول پروسه چې دا هغه د افغانستان لپاره ده. هغه کې د ترکی مهم رول دی، افغان او بیا د پاکستان ترکیه او د افغانستان خپل سفری کې هم یو فورم شته. او مخکې چې کړه دا دفتر په قطر کې شروع کېده د طالبانو، دا اول خبره شوې دا په ترکیه کې، او ترکیه غواړي چې په افغانستان کې یو مهم رول ولري. نو تر افغانستان هم خامخا هم یو موضوع وي، لیکن بنیادی د پاکستان او د ترکیه خپل چې کومه تعلقات دي، لکه د ترکیه او بل مثلا نه چې د نواز شریف فیملی سره ډېر نږدې، لکه نواز شریف سره ډېر تعلقات وو، نو لکه ځینې سیاسي مسلې هم امکان چې په هغه کې راشي. لیکن بنیادی مقصد دا دی چې نوی حکومت ته نګوري چې پاکستان پاړه باندې څه نظریات دي، نوی حکومت پاړه باندې او نوی حکومت وخت خپل پالیسي دغه تشریح او توضیح وکړي.
صحیح، ډیر زیاته مننه طاهر خان صاحب د تفصیلاتو نه. قدرمنو اوردونکو، د مشال رادیو همکار د اسلام آباد طاهر خان صاحب چې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د ترکیه د سفر په اړه یې را سره تفصیلات او خپل نظر شریکاو.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لري تاسو غوږی کډمر ودونکو د خبر پښتونخوا وزیر اعلی وای په قبایلی سیمو کې جرګي قانوني بڼه ورکول غواړي. محمود خان پرون په باجاوړ کې له مشرانو سره د لیدو پر مهال په خبرو کې ویل حکومت هڅه کوي چې د قبایلو د دستور ته په پام هلته د پاکستان قوانین ور وغځوي. د ویل واکمن تحریک انصاف د قبایلی سیمو پرمختیا ته ژمن دی او صوبایي وزیران به هرې قبایلی ضلع ته ورځي او د خلکو غوښتنې به پوره کوي. د باجاوړ ځینې مشران البته د وزیر اعلی د سیمې ته د سفر مطمئن او خوشاله نخکاري. نور تفصیل د شانه مسترګزي په دې رپورټ کې ورو.
د خبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي نه یوازې د پاکستان قوانین تر قبایلو غځوي، بلکې جرګې ته هم قانوني بڼه ورکول غواړي. نوموړي پرون له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره باجوړ ته په خپل لومړي سفر کې له مشرانو سره خبرې کولې او ویل چې حکومت د قبایلي ضلعو پرمختیا ته هم ژمن دی. محمود خان په قبایلی سیمو کې د تیر شاوخوا یوې نیمې لسیزې نه امنیت په اشاره وویل د هغو سیمو ولس د امنیت لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي. نو اوس وخت دی چې حکومت هغه ټولې ژمنې پوره کړي چې له قبایلي ضلعو د ولس سره یې کړې وي. خود باجوړ ځینې ملکانو سیمې ته د وزیر اعلی محمود خان سفر ناکامه بللی دی. په دوی کې ملک عمر واحد او ملک شاهین وویل
چې وزیر اعلی صاحب راغلی و زموږ د خیر او جنوي دورې د اولنې راتګ دی او دا به زموږ لپاره ډیر څه پریږدي. خو تش راغلی و تش لاړې او ودل د جیو پرایمري سکول لاله منظور نه کړ. په دې ته مې خپای
پاټان انجمام نامه کې د حکومت دا وعده وي چې موږ به پاټا ته 120,000 روپۍ ورکو او دا به سالانه په حساب باندې او دا به پاټا باندې لګیږي. زموږ د دا امیدونه چې دا راغلی دا به هغه اعلاناتو کې
خود صوبي وزیر اعلی محمود خان وای د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیران به د هرې قبایلي سیمې سفر کوي او هلته به د خلکو اړتیاو ته پام او د هغوی غوښتنې به پوره کوي. شانواز ترغزی، مشهد ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دو لسنی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا
سندری جادوګری
په یو نیم بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیم بجو
سروي
په درې نیم بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
د سولې پرلور
په سلور نیم بجو
ټولنا او سخدریزی
په پاو کم پنځو بجو.
مشال لته تاسو غوږی کډر منو وريدونکو د خبر قبایلی ضلع د تعلیم محکمې چارواکو اېدا کړی دا چې د اوګدی مودې نامنه پیخو روستو د پتیرو دوه کلون کې ټولې تعلیمي ادارې بیرته فعال کړې دي. ځینې سرکاري سکولونه مرمت کړې دي او ځینې په کې خیمه هم جوړې کړې ده. خو ځای خلک اوس هم شکایتونه لري چې نور تفصیل یې فرهاد شینواری په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن آفیسر جدون خان وزیر مشال ریډیو ته وایي چې د ورانو شو سرکاري سکولونو بیا رغولو لپاره به هم زر ټینډر وشي.
زموږ په باړې سیمه کې 16 سکولونه چې دا وران سکولونه جی ایس ڈی پی جوړ کړی دي، او زمونږ په دې لنډی کوتل کې 2 سکولونه چې دي زمونږ د ایڈی پی سکیم نه جوړ کړی دي، ورسره ورسره زمونږ د چاینا ایډ ته 50 سکولونه ور کړی دي، او 34 سکولونه اوس هم مونږ آرآرډیو ته ور کړی دي اب ریکنسټرکشن کوي. جسمره د مونږ د باړې های سکولونه دي، تاسو لم ګدر وخایو، زمونږ شلو بر وخایو، ورسره الته په کاخیلو کې 2 سکولونه دي، کلنګا ګرد های سیکنډری سکول دي، داسې زمونږ په سمک غک سکول دي، سپاک سکول دي، ګرد های سکول
ماشومانو خیمیش لیدلی دی او د سخت یخنۍ نه متاثر کیږي، نو دې لپاره دوی د سر ډول بندوبست تابع کړی دا. نو په جواب کې وویل
چې کم ټینټونه اوس د دریم کال دی نو خراب شوی دی، مونږ یونیسف ته بقاعده درخواست ورکړی دی چې مونږ ته دغه اسکولونو ته ټینټونه راکا، ځکه چې اوس چاینا ایډ والا چې کم کار شروع کیږي به نو کې بټه مې لګي. کم زمونږ د ټینټ سکولونه دی، په دې کې د څومره های سکولونه دي باړه کې ایته مو پری فیبریکیټډ کمرې جوړ کړي دي یونیسف په تاو ایس آر ایس پی په تاون سره. دا رنګې 11 سکول پرایمری دي چې ایته مو د ایس آر ایس پی په تاون سره غا جوړ دي، فیبریکیټډ کمرې جوړې کړي دي. دا کم های سکولونه دي اکه شپږ کمرې دي، چې کم میډل سکولونه دي کې سلور کمرې دي، کم پرایمری سکول دي په کې دوه کمرې موږ جوړې کړې دي.
د باډي یو مشر هاشم خان پرده وای لس کال پوره شول خو دغه سرکاري سکولونه جوړ نشول، په کار ده چې اوس یې تعمیراتي کار تیز کړل شي.
2008 نه راپس دا وران شوی یو ته اوسه پورې په لس کال کې د سکولونه نه جوړیږي، د سل نه جوړیږي، اوس هم په خیمو کې په اوړي کې په کې ګرمي وي، په ژمي کې په کې یخني وي، ماشومان په کې نوست وي، په دغه کوزو الکو کې خو پیلا ویرونیږي نه سکولونه، کبیا ویرون شي په یو پکول کې د نننن نه جوړیږي.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د جګړو پوځي عملیاتو له امله دغه سیمې نه خلکو کډې کړې وي، خو اوس ورته ټول کډوال بیرته راستانه شوي او خوښه ویشت زره ماشومان یې په سرکاري سکولونو کې داخل کړي دي، او لا هم نور ماشومان د داخلو لپاره را روان دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال لري تاسو غواکي کډمن درګو د عوامي نشته غوند مشال اسفندیار ولی خان ویلي کډ افغانستان د اصول بهیر د افغان حکومت له شمولیت پرته پر مغزینو حالت تلپاتې سول نشیرات للی. نو موري پر مخام په خبر کې د غوند تر غونډې رسو مشال لري ویل چې د افغانستان سول او ثبات په جګړه کې د ټولو خلکو خواو له یو بل سره د خبرو په نتیجه کې حل کېدی شي. تفصیل د غلام غصپور رپورت کې.
پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو د تینک ټینک غونډې وروسته د یاد ګوند مشر اسپندیار ولی خان په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره په مذاکراتو کې د افغانستان حکومت شاملول د تلپاتې امن لپاره ډیره ضروری ده. د خبري کانفرنس وروسته اسپندیار ولی خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
امریکا هم ناست خبر اترو، پاکستان هم ناست خبر اترو، طالب هم ناست خبر اترو، افغانستان د حکومت نمائندگی نشته په دغه خبرو. نو چې یو جرګه کې ته ما زی صدر نیم، سبا دغه جرګې فیصلې به زه ولې منم؟ اوس خو پکې یو نوی قوت په افغانستان کې راننوته دی کنه چې ځان ته داعش وي. نو سبا به بیا د طالب پریږدي، نو بیا به داعش سره روغه کوو. نو چې هغه روغه کوو، نو د هغې په نتیجه کې به بیا موږ په زرګونو پښتانه مرو. موږ ځکه وایو چې په کارداري چې دا بالکل یو ټوله مسله راغونډه شي او په یو ځای باندې په ټوله مسله خبره وشي، څونه چې فریق چې هغه فریق دې په هغې کې کینی.
په متحده عرب اماراتو کې د امریکې او طالبانو ترمنځ د دسمبر په 18 او 13 په مذاکراتو کې افغان طالبانو د افغان حکومت د پلاوی سره لیدل کتل نه وکړي. اسپندیار ولی خان وویل په موجوده حالاتو کې پښتنو ته د ورپیخو ځینو ستونزو په اړه د ټولو پښتنو مشرانو یوه غونډه که راجوړه شوه نو عوامي نېشنل ګوند به هم په دې لړ کې خپل کردار لوبوي.
آفتاب خان پرون نابد ورځ ویلو چې زمونږ د پښتنو خپلې مخصوص مسلې دي، پکار چې په ټول قیادت په هغې مسله رایوځای شي. بلکل آفتاب خان ته دا اختفا وایو چې آفتاب خان چې کله وی او کوم ځای وی مونږ درکو ته تیار یو.
اسفندیار ولی خان په پاکستان کې د موجوده سیاسي حالاتو په اړه هم خبرې وکړې او وی ویل چې په هیواد کې روان د احتساب عمل د انتقامی سیاست یو کاروایی ښکاری.
حساب خود د انتقام دی. ګوره چې د نواز شریف دواړو زامنو وی چې مونږ له پیسې نیکه راکړي دي، نو هغه ته وی لار وښیه په کومه لارې درله را پیسې درلیږلې وي. عمران خان خور وی مالم کله وی نانا او کله وی دادا، اوس نیم پی چې نانا ورکړي که دادا ورکړي، د هغې نه څوک دا تپوس نه کوي چې تا ته په کومه لار دا پیسې راغلي دي.
خود پاکستان تحریک انصاف وفاقی وزیرانو په بیا بیا ویلی دي چې په هیواد کې روان احتساب د پاکستان د احتساب ادارې او عدالتونو روان کړی دی او د احتساب په چارو کې موجوده حکومت هیڅ لاسوهنه نه کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفحه 625 کیلو هرتز، لنډې صفحې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
مشال ته تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو، د بلوچستان ډاکټرانو د خپل تختول شوی ملګری ابراهیم خلیل د خوشی کولو په موخه نن په 2 ورځ هم احتجاج ته دوام ورکړی دی. د دوی د یوې ټولنې مشرانو او غړو بیګا مشال لري ویل چې په روغتونونو کې یوازې د بیړنیو یا هنګامي روغتیایي خدماتو څانګې فعال دي او په نورو څانګو کې ډاکټران کار نه کوي. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې په دې لړ کې ګامونه پورته کړي. تفصیل د ظفر خان په دې رپورټ کې وو.
ډاکټران وایي یوازې د عاجلې درملنې یا ایمرجنسی مریضانو علاج کوي، خو پاتې نور د احتجاج په توګه نه معاینه کوي. د ډاکټرانو اکشن کمیټې غړي ډاکټر ظاهر خان مندوخیل بیګا مشال رډیو ته ویل
ډاکټران پر پروټیست دي، او پیډیز دا بندې نور ایمرجنسی سرویسز اویلیبل دي. میسج ساده دی، د ډاکټر بایپازت واپسي او د ډاکټرانو د سیکورټی پلان سپراغ د ډاکټرانو اطمینان دي.
یو بل ډاکټر او د کمیټۍ سیکرټری ډاکټر رحیم خان بابر وای په 13 میاشتو کې د 3 ډاکټرانو تختونې او یا د تختولو هڅو د بلوچستان ډاکټران له ویرې سره مخ کړی دي.
ډاکټر صاحب د پیښې بعد د هر پروفیسور د هر ډاکټر په کور کې ګورنر سټیشن جوړ شوی دی. هغه د هغه دی په داسې کنډیشن کې دي چې موږ بار هم راځي.
په بلوچستان کې مخکې هم ډاکټران تختول شوي چې بیا وروستو د پیسو په بدل کې خوشي شوي. پروفیسر ډاکټر ظاهر خان وای په 13 کلونو کې په بلوچستان کې 18 ډاکټران وژل شوي او 13 تختول شوي دي. د نوموړي په خبره له دې حالاتو 4 ډاکټران کراچۍ او پنجاب او یا هم له پاکستانه بهر هیوادونو ته تللي دي. ډاکټر ظاهر خان وای له 13 کلونو راهیسې د ډاکټرانو د تختونې لړۍ درېدلې وه، خو اوس بیا شروع شوه.
درې وار دا تصویر په 13 میاشتو کې یو ډاکټر محمود چمن پورته شوی، بیا سیکورټی فورسز بیرته ریکور کړ. دوم ډاکټر بایرو هغه باندې حمله وسو، هغه اسکیپ کړ، بچاو شو. دریم سړی دا پورته شوی دی، نن یې 20 ورځ ده، تر اوسه پورې موږ خبر نه یو دی چرته دی په څار کې دی. سیکورټی ادارو ذمہ دار خلک له موږ سره کنټیکټ کې دي. بهرحال داسې څه اپډیټ نشته یا پټوي، داسې نیوز موږ اکشن ته کاروایی ته نقصان ورسي.
ډاکټر ظاهر خان زیاتوي احتجاجي کیمپ ته یې بیلابیل سیاستوال او انتظامی مشران ورځي او د احتجاج ختمول ورته وایي، خو د هغه په وینا د ډاکټرانو په ګډون د ټول ولس امنیت ساتل د حکومت مسؤلیت دی او چې تر څو تختول شوی ډاکټر ابراهیم خلیل نوی خوشې شوی او په صوبه کې ډاکټرانو ته د امنیت ډاډ نوی ورکړل شوی، تر هغې به احتجاج ته دوام وربخي. ډاکټر ابراهیم خلیل د ډسمبر په 13 ماښام هغه وخت د نڅرګند وسلوالو لخوا وتښتول شو چې د کوټې په ماډل ټاون کې له روغتونه کور ته پلار وو. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سلیم کوسا د ډسمبر په 13 مشال رډیو ته ویلي وو چې د ډاکټر ابراهیم خلیل د موندلو هڅې روانې کړې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
مشال ریډیو ته تاسو غواګی کډم نو اوریدونکو د خبرونه په دوه مینمای کې تاسو لپاره د سیمې او نړیوالو مدوا تکتنه هم لرو. یو شمېر نور رپورټونه هم را سره شته. خو اوس وخت شوی دی د ماخام په 2 بجې منور شاه هم را سره په څنګ کې ناشته دي، نو له هغه نه د خبرونو لنډی زور.
نن وزیر اعظم عمران خان په انقره کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ملاقات کړی چې پکې یې په مشترکو ګټو سیمایزو او نړیوالو چارو خبرې کړي. د دې نه یوه ورځ وړاندې عمران خان په انقره کې ترکی سوداګرانو ته وویل حکومت به یې ترکی سرمایه کارانو ته ټول ضروري سهولیات ورکوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان وایي له انضمام وروسته اوس د پاکستان قانون قبایلي ضلعو ته هم غځوي، خو د قبایلو دود دستور او د جرګې نظام به برقرار پاتې وي. نوموړي دا خبره پرون د باجوړ او خیبر قبایلي ضلعو د سفر پر مهال کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي که د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرې ونه شي نو په افغانستان کې تلپاتې امن نشي راتلی. نوموړي دا څرګندوانی په داسې مهال کړي چې افغان طالبانو په بیا بیا له افغان حکومت سره د سولې له خبرو اترو انکار کړی دی. د بلوچستان مرکز کوټه په ګډون د صوبې په زیاتره برخو کې د ډاکټرانو ولټال نن په 28 ورځ هم روان دي چې په کې د اسپیټلونو یوازې ایمرجنسي څنګه کار کوي. دا هلتال د تختول شوی ډاکټر ابراهیم خلیل د خوشی کول لپاره شوه. نوموړی 13 میاشتې معلومه کسان تختولې دي. د امریکا د پوز مشر جنرال مارک ایملی پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات وکړ چې په کې د افغانستان او جنوبی اسیا په اړه د امریکا د ستراتیژي او د مثبت وسراتو د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر خبرې وشوه. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د اسرائیل او ترکی سفرونه به کوي او هلته به له شامل امریکایي ځواکونو د ایستل کېدو د موضوع ترڅنګ په دې خبرې کوي چې واشنگټن او ملګري هیوادونه یې څه ډول په سیمه کې د ایران د ورانکارو فعالیتونو او همداراز د داعش بیا سر راپورته کېدو مخنیوی کولی شي.
منور شاو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړو. درنو اردوونکو، زو اسلام آباد چرته چې د مشال اډیو خبريال د پاکستان د زینو رسپانډو اداري لوست دي او غټ کې په دې راپور کې راوند کړی دي.
نن جمهور رسپانډو خپل اداري په مومن ډیم لیکلي او وایي د مومن ډیم د بنیادی تیږي کې خودو د صورت روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې ټاکل شوی و، خو اوس دغه د صورت روانې میاشتې په 14 نیټه وټاکل شو. اداري وایي یوازې مومن ډیم نه بلکې داسې بلها د اوبو زیرمو ته پاکستان اړتیا لري. له بده مرغه دلته 55 کال راسې د ځینې کامی ادارو او بهرني لاملو په وجه دا رنګ منصوبې له ځنډ سره مخ شوې دي. اداري وړاندې لیکي اوس چې په مومن ډیم د کار پیل کیږي نو دا ډیره د خوشبو نی خبره ده، خو باید چې حکومت د دې 309 ارب روپو د منصوبې او د دې د ټیکې په ګډون اولس او اپوزیشن ډلې په اعتماد کې واخلي، ځکه چې دا ډیره عجبه خبره ده چې کله داسې کامی منصوبې شروع شي نو پسناس ډول پرې ګوتی پورته کیږي. اداري آخري کلی کې اپوزیشن او حکومت لا هم په دې معامله کې ناستل پکار دي چې د دې په باریک بینی سره جاج واخلي او دا خبره باوري کول پکار ده چې نه یوازې د مومن ډیم منصوبه په پوخ سر ته رسول وي، بلکې په ټول ملک کې باید وړو وړو ډیمونو جال هم خورول وي. ایکسپریس ورس په خپل ادارې کې وایي د ملکی اقتصاد ښه کولو لپاره خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت هلې ځلې روانې کړي، خو بل پلو د اقتصادي چارو مبصرین وایي چې له حکومت ولس د کومو لاس راوړنو تمه لري نو داغي پوره کېدل ممکن نه دي، ځکه چې د دې د کامیابۍ لپاره کومې داوی کیږي په هغه کې ډېر تضاد دی. ادارې وایي بل پلو د مخالفو ډلو دریض دی چې حکومت اوس هم د اقتصادي ترقۍ او استحکام په عمل کې د انتقام او د عزت په پالیسۍ کلک ولاړ دي. نو دوی رښتیا وایي باید چې د خزانې مشیران اقتصادی پنڈتان معاشی حقائق پڈاگکڑی. دریا آخر کلی کی اس چیز چین سعودی عرب او عرب امارات او پاکستان ته قرض ورکړه، نو باید چې اوس حکومت د معاشي ترقی کوششونه ولسته په ډاګه کړي. نوې وخت ترس پڼ خپل ادارې کلی کې د تیر کال د دسمبر په 1 نیټه سپریم کورټ د جالي اکاونټونو د مقدمې حکم جاری کړو، او په دې حکم کې عدالت په ای سی ایل کې د یو سل دوه یا سیاسي شخصیتونو نمونه اچولو باندې اندېښنې وښودلې، او وی ویل باید چې په دې بیا په کابینه کې غور وشي. ادارې وایي په آئین او قانون کې د یو تن نوم په ای سی ایل کې د اچولو پوره طریقه پرته ده. په دې کې متعلقه اداره خپل سفارشات داخله چارو وزارت ته لیږي، او بیا د داخله چارو وزارت دا سفارشات کابینه کې وړاندې کوي، او له دې وروسته بیا د یو تن نوم په ای سی ایل کې د اچولو یا نه اچولو فیصله کیږي. اداري آخري کلی کې د کرپشن یا درغلیو د خاتمه لپاره د صبر او زغم ضرورت وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ نړیوال مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. وال سټریټ جرنال په چین کې د یوغور مسلمانانو زورنې او په حراستي مرکزونو کې د دوی پر ناقانونه ساتنې لیکنه خبره کړې. بلخوا د فرانس خبري ایجنسی د پاکستان په لاهور کې د هغه برطانوي ښوونکي په مړینه راپور خپور کړی چې د وزیر اعظم عمران خان په ګډون یې لسګونه زره شاګردان روزلي. احمد شاه زمي د دواړو لیکنو مهمې برخې د وړاندې وکړي.
وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي په چین کې د تعلیم او بیا بحالی په نوم په لکونو اویغور مسلمانان بندیان دي. د راپورونو له مخې شاوخوا 100,000 مسلمانان د چین د لیرې پرتې لویدیځې سیمې سینکیانګ په حراستي مرکزونو کې په لاقانون توګه ساتل کیږي. له دې مرکزونو ژوندي وتلې ځینې اویغور مسلمانان وایي چې هلته دوی ته پر وهلو ټکولو او شکنجه کولو سربیره دوی اړ ایستل کېدل چې د چین د واکمن کمیونیست ګوند نظریاتي درسونه او د هغوی د ستاینې سندرې واوري. د دوی په وینا زندانیان زیات خوب کولو ته نه پرېښودل کېدل او په یوازې توګه په تنګو کوټو کې ساتل کېدل. د ورځپاڼې په خبره دا عمل د شوروي اتحاد د شلمې پیړۍ هغه عمل ته ورته دی چې دوی به له رژیمه ناراضه کسان د جبري کاریګرو په کیمپونو کې ساتل او د تکلیفجنو حالاتو له کبله به ځینې له لوږې مړه شول. ورځپاڼې په پای کې لیکي دا هر څه د پکتو پوښتنه دا ده چې مسلمان هیوادونه ولې د غصې په ډول د دې ظلم د مخنیوي لپاره نه راپاڅي. بلخوا ایف پی خبری آژانس د پاکستان په لاهور ښار کې د میجر جیفری ډیکلس لنګلینز د مړینې په اړه لیکنه خپره کړې چې د جنوري پر 2 نیټه د 101 کلونو په عمر ومړ. میجر لنګلینز د پاکستان تر جوړېدو وړاندې د برتانیې د هند نیمې وچې ته له انګریزانو سره د یو پوځي افسر په توګه تللی و. نوموړی د 2 نړیوال جنگ پر مهال په انډین آرمی یا هندوستاني پوځ کې په دنده وګمارل شو، خو په 1940 کال کې د پاکستان خپلواکۍ وروسته په خپل خوښه په پاکستان کې د څه مودې لپاره پاتې شو تر څو د پاکستان پوځیان وروسي. د نوموړي دغه مختصر قیام په 70 کلونو واوښت، ځکه شاغلی لنګلینز له پوځ استعفا وکړه او په پاکستان کې یو تر ټولو محترم ښوونکی پاتې شو. هغه د پاکستان په قبایلي سیمو کې یو سکول هم جوړ کړ، او د لاهور په ایچسن کالج کې د وزیر اعظم عمران خان په ګډون لسګونه زره شاګردان وروزل.
اما شاه زمي چې تاسو ته د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې د دوه مقالو ته کتنه کوله، مهم برخه تاسو ته وړاندې کړې. د نړۍ دونکو د امریکا ولسمشر د سیمه پر هیوادونو په 13 بیا پر پاکستان، روس او هند غ کړي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې زیات رول ولوبوي. ډونالد ټرمپ دا خبره په واشنگټن کې د کابینې غونډې وروسته د وینا پر وخت کړې وه. نوموړي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او داعش پر ضد د جګړې په اړه وویل چې سیمې ته نږدې هیوادونه باید په دغه جګړه کې زیاته ونډه ولري. کارپوهان په دې اړه د ولسمشر د څرګندونو په اړه څه نظرونه لري؟ تفصیل د ملیحه مرزاده په رپورټ کې وو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پاکستان، روس او هند غږ کړي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې زیات رول ولوبوي. نوموړي دا خبره د جنوري په 2 په واشنگټن کې د کابینې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. ولسمشر ټرمپ ویل چې په 1980 کې په افغانستان کې د روس مداخلې پخوانی شوروي اتحاد مات او دیوالیه کړ. ټرمپ په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او داعش پر وړاندې جګړې په اړه وویل چې سیمې ته نږدې هیوادونه دې په دغه جګړه کې خپل ګړندی کردار ادا او خپل برخه ورزیاته کړي.
روسیا ولې هلته نشته؟ هند ولې هلته نشته؟ پاکستان ولې هلته نشته؟ ولې موږ 6000 مایل لري هلته یو؟ خو په هر صورت موږ له خپل خلکو سره مرسته کوو، له نورو هیوادونو سره مرسته کوو. تاسو ته یو مثال درکوم، طالبان زموږ دښمنان دي، داعش زموږ دښمن دی. موږ په یو سیمه کې یو چې 4-5 اونۍ مخکې مل جنرالانو سره پرې خبرې کولې. هغوی ویل چې په دې سیمه کې طالبان او داعشیان دواړه دي او دواړه له یو بل سره جګړه کوي. ما ورته ویل چې ولې نه پرېږدئ چې په خپلو کې وجنګېږي؟ ولې باید موږ مداخله وکړو؟
I said, why don't you let them fight? Why are we getting in the middle of it?
د ولسمشر ټرمپ د دغه بیان پاړه په پیښور کې سینیئر خبریال او شنون کې رحیم الله یوسفزی وایي چې امریکا غواړي له دغو هیوادونو زیاته همکاري ترلاسه کړي، ځکه چې د افغانستان زړه او کړکیچنه مسله په یوازې سر نشي حل کېدی.
پاکستان مخواغی مخکې نه تاوان یو قسم لا اپیل کړی دی، او پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته ختم را لیکلی دی. روس مخکې ماسکو کې د افغانستان په حق لغونډه کړې وي، آخري غونډه کې بیا امریکایان هم شامل وو. خو هغې دوی په ټیټه سطح باندې هغې شرکت کړی وو. یو قسم لا روس دا ګڼل چې امریکا نه غواړي چې روس د افغانستان په دغه مسله کې یا امن راوستو کې یو رول ولوبوي، نو ځکه د روس منې واغسته. هندوستان کې هم ما په سر باندې داسې یو تاثر و چې امریکا پاکستان ته ډېر اهمیت ورکوي، یا د هندوستان چې افغانستان کې کوم کوم کومه کړی دی ایتم توجه پکار ده.
رحیم الله یوسفزی زیاته کړه ولسمشر ټرمپ د ایران نوم نه دی اخیستی، چې دغه هیواد هم د افغانستان د امن لپاره اهمیت لري، ځکه چې که په دې هر څه کې تهران نه وي شامل نو د افغانستان په غربي ولایتونو کې مشکلات پیدا کېدی شي. پخوانی شوروي اتحاد پر 1990 کې پر افغانستان یرغل وکړ او تر 1988 پورې یې ځواکونه هلته موجود وو. د کابل کنټرول لپاره په دغه موده کې د شوروي ځواکونو او مجاهدینو ترمنځ سخته جګړه شوې وه. پخوانی شوروي اتحاد په 1988 او 1989 کې له افغانستان نه لاړ او سخت تاوانونه یې وزغمل. د 1991 کال د دسمبر په 26مه پخوانی شوروي اتحاد مات شو. ولسمشر ټرمپ په دې اړه څه ونه ویل چې آیا له افغانستان خپل نیمایي سرتېري باسي که څنګه، خو له دې وړاندې رپورټونه وو چې هغه له افغانستان نه د خپلو نیمایي سرتېرو د ویستلو پلان لري. نوموړي په افغانستان کې جګړه کامیابونه بلله، وی ویل که څه هم د جنرالانو غوښتنې منلې دي خو په دغه جګړه کې پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. ولسمشر ټرمپ د هند پر وزیر اعظم نریندر مودي هم تنقید وکړ او وی ویل چې مودي ورته وایي په افغانستان کې یو لایبرری جوړه کړې ده. ولسمشر ټرمپ ویل د هغه کتابتون ارزښت په افغانستان کې د امریکا د 500 ګنټو خرچ دی. نوموړي داونه ویل چې دغه کتابتون چرته دی. هند په افغانستان کې د 2011 راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې تر اوسه 3 ارب ډالر لګولي دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال اړیدو تاسو غواګي قدرمنو ودونکو، په د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیشن د هغو 103 اویا ځایونو د رایو بیا شمیر ته دوام ورکړی چې ځینو نمایندانو یې پر ضد د ټاکنو شکایتونو کمیشن ته ورغلی ول. دا بیا شمیرنه د چهارشنبه په ورځ پیل شوې، خو ځینې نمایندانو اوس هم وایي چې د ټول ولایت ووټونه دي وشمیرل شي او یوازې هغه رای سمې ومنل شي چې د بایومیټریک نظام له لارې اچول شوي وي. د ولسي جرګې انتخابات په اکتوبر میاشت کې شوي ول. نور تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورت کې.
کله چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون له ننګرهار ولسی جرګې ته د بریالیو نوماندانو لومړنی لیست خپور کړ، په ننګرهار کې په لسګونو نوماندانو خپل شکایتونه د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسون سره شریک کړل. په همدې اساس په ننګرهار کې د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسونونو له لوري د 103 اویا محلونو د رایو د بیا ځلې شمیرنه د چهارشنبه په ورځ پیل شوه. په ننګرهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیس ډاکټر محمد داود صدقزاد وایي چې د رایو په بیا ځلې شمیرنه کې به حق اقدار ته وسپاري.
یو سلو درې اویا محله موږ کار پیل کړ. د حکایت محترم کمیسون د کارمندانو د ناظرینو مشاهدینو او خپل د معترض نوماندانو کسان چې شکایت دلو او د تاسو میډیا ټول حاضر دي، کار مو پیل کې. دا هغه مراکز دی یا محلات دي چې شکایت ور باندې سوی، او موږ بیا که د سره داش میرو که چیرې کوم تفاوت پکښې و هغه د اک به اقدار ته ورسېږي.
بلخوا په ننګرهار کې مترز نوماندان وایي دا شمیرنه ورته د منلو وړ نه ده. دوی د ننګرهار ولایت د ټولو رایو د بیا شمیرنې غوښتنه کوي. ولسی جرګې ته نماندان محیب الرحمن مومند او مقدسه احمدزی له هغو لسګونو نماندانو له ډلې څخه دي چې ولسی جرګې ته د بریالیو نماندانو په لومړني لیست کې نومونه نه دي راغلي. دوی د ټولو رایو د بیا شمیرنې غوښتنه کوي.
اگر لس نفر کاندیدان یا چوالس نفر کاندیدان چې نمونه په لیست کې دي، دا هماغوی ناظرین ته دي داخل ته هماغه ولاړ دي، نه زموږ ناظرین شته نه موږ ته اجازه راکول کېږي.
زمونږ نیوکه په ټولو رایو دا ټولې رایې چې بایومیټریک دي، بایومیټریک رایې دي وشمیرل سي، پرته له بایومیټریک موږ بله یوه رایه نه منو. دغه رایې چې اوس شمارل کېږي صندوقونه، په دې موږ شکایت نه ده کړی، له موږ شکایتونه نه دي اخیستل شوي.
په ننګرهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس محمد داود صدقزاد وایي چې دوی به یوازې د هغو محلونو رایې بیا ځلې شمیري چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ورته په ګوته کړي دي.
دوی خو به غوښتنه لري، خو دغه غوښتنې باید د شکایت په ترڅ کې کوله مستند چې ټول دي وشمیرل سي، چې بیا د زموږ وصول خو دا دی هغه شی چې موږ ته رسمي بڼه باندې راځي چې دغه مرکز باید وشمیرل سي، موږ هغه شمیرو.
که یو لور ته متارز نوماندان د ټاکنو په شفافیت باور نه لري او د ټولو رایو د بیا شمیرنې غوښتنه کوي، خو بل لور ته د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسونونو چارواکي وایي د متارزو نماندانو دا ډول نیوکې له وخته وړاندې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د خالد اورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
پام کوا
په دو لسنیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا،
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
د سولې پرلور
په سلور نیمو بجو،
ټولنه او سخت دریزی
په پاو کم پنځو بجو.
قدر مرو دونکو تاسو د مشال اډیو خبرونه ته غوږی. په خبرونه کې اوس هم را سره درې نور رپورټونه دي، بلکې دوه رپورټونه او یو مرکه ده. په پاکستان کې پیپلز ګوند د مومندو ډیم جوړولو پر ټکی اعتراض کړی او له اعتصاب ادارې غوښتنه کړې چې د دې پلټنې وکړي. د ګوند یو سیاستوال او سنیټر بهرام تنگی پرون مشال اډیو ته ویل چې دا لویه پروژه ده او باید حکومت د خپلو ملګرو خوشحالولو پر ځای هغه شرکت ته دا ټکی ورکړي چې د بندونو جوړولو تجربه او وړتیا لري. حکومت دا تورونه رد کړی دي. نور توصیل د شاهین بنیری په دې رپورت کې و.
د پاکستان پیپلز ګوند سنیټر شیری رحمان غوښتنه کړې چې د احتساب قامی اداره دی د مومندو د ډیم د 3 بلین روپو ټیکا د وزیر اعظم د سلاکار کمپنۍ ته د ورکولو د معاملې پلټنه وکړي. د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته د وینا په وخت اغلی شیری رحمان زیاته کړه چې دا ټیکا د ډیسکان په نوم د وزیر اعظم د سلاکار عبدالرزاق داود کمپنۍ ته ورکړل شوې ده او په دغه عمل کې له قوانینو سرغړونه شوې. په دغه اړه د پیپلز ګوند سنیټر بهرمن تنگی پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا یو لویه منصوبه ده او باید د دې ټیکا د خپلو ملګرو نمانځلو پر ځای هغه کمپنیو ته ورکړل شي چې د دغه کار کولو پوره صلاحیت او تجربه لري.
د مومند ډیم چې کوم زما د تحصیل تنگی دی، نن اغا یو داسې کس ته غټه کور کړی شو چې اغا د اغا اډوایزر دی. عمران دا ویلو چې زما وزیران با په بزنس کې اضافه نه کیږي. د دوی چې کوم دی اوبه وی تاسو 1350 کالو کې د اسد قیصر سابقا سپیکر ته وګورئ چې د یو سکول په ثواب کې او کله چې 15 کال 1300 نه دغه دی وخت تقریبا 16-17 سکولونه دي په ټوله صبح کې او په بار ملکونو کې او هغه اثر رسوخ استعمال شوی چې کوم د سپیکر سره کم طاقت وی چې سوي او سکه هغه کې د زمکه د اسمان فرق دی.
د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا په وخت د اوبو او بجلی وفاقي وزیر فیصل واوډا وویل چې ډیسکان کمپنۍ ته په ټیکه ورکولو کې په ټولو ملکی او نړیوالو قوانینو عمل شوی دی. وفاقي وزیر د مومند ډیم په ټیکه د تنازع په اړه د قومي سملې د پبلک اکاونټس کمیټه ته د وړاندې کېدو نه هم انکار وکړ او زیاته کړه چې هغه یوازې وزیر اعظم ته د جواب ورکولو پابند دی. د پاکستان د بجلی او اوبو د ادارې وابډا چیرمین لیفټننت جنرال مزمل حسین ویلی ډسکون د ډیم د جوړولو صلاحیت او مالی استحکام لري چې د چین د یوې کمپنۍ سره به په شریکه په دغه ډیم کار کوي. د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه
په دې عمل کې کتلی شي چې کومه کمپنۍ د داسې کچې د پروژې کولو تجربه لري، تکنیکی صلاحیت یې څه دی، او له دې وړاندې یې د دې کچ کومې منصوبې ترسره کړې دي. نو د شرایطو یو پوره فهرست دی. په دغه بنیاد موږ ته هغه کنسورشیم په شرایطو پوره ښکاره شو چې 80% برخه ورپکې د یو چینایي کمپنۍ او 10% برخه پکې د ډسکاون ده. نو هغوی را وړاندې شوي دي او په را روانو 8-9 میاشتو کې به کار پیل کړي.
د سیمې خلکو یو خوا په دغه ډیم د خپل خوشحالۍ څرګندونه کړې، نو بل خوا یې دا غوښتنه هم کړې چې حکومت دې د منصوبې په نتیجه کې د ممکنه تاوانونو پوره کولو لپاره یو نظام جوړ کړي. په دغه اړه د فاټا اصلاحاتي تحریک یو مشر او وکیل اعجاز خان مومن وایي
خلکو ته نقصانات دي، او هغه دومره شدید نقصانات دي چې په هغه کې په هایکورټ کې اوس کې شونه راغلي دي، او هغه کې د دوی ځمکې راغلي دي، د دوی کورونه راغلي دي. الته چې لینډ اکوزیشن چې کوم قانون دی دغه طریقه کار الته نشته، بس الته افسر نوټسو کې چې بای دا ځای خالی کا، فورا خالی کا، او په زور باندې دا 200,000 روپۍ والا کې نه اخلي، نو هغه بیا خاصدار نشي، هغه خلک نشي په حوالاتو کې اچي. دغه دا د کوم خلکو ځمکې جایداد پکې راځي، نو هغوی دا مکمل کمپنسیشن په دې شکل کې ورکړل شي چې نوکری د هغوی ته ورکړل شي.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د وزیر اعظم عمران خان حکومت اعلان کړی وو چې د جنوري په وړومبۍ ونې کې به په ډیم کار پیل شي، خو په دغه اړه د تنازعې راپورته کېدو نه وروسته اوس د بجلی او اوبو وفاقي وزیر ویلي چې په ډیم باندې کار پرانستا د جنوري په 14 نیټه کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
کډرونو درکو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د کراچي پولیس وايي په هغه خار کې د وسلوالو او جنایتکارانو ضد روان عملیات خي نتیجې ورکړي دي. د پولیسو چارواکي صفدر مشواني بیګا مشال رادیو ته ویل په خار کې د ترهګرۍ هدفي وجنو د بتی یا باج اخستو، غلا او نور جرمونه خورا کم شوي دي. نمور دا سرګندونه په داسې محل کړي چې د دسمبر په پای کې وسلوالو یو سیاستوال علي رضا عبدي وژو، او په نومبر کې د چین په کنسرګری بریتوم شوي وو. نسیم ځینی اوسیدونکو وای په خار کې امنیتي حالت ښه شوي دي، خو ځینې فعالان د کراچۍ په عملیاتو کې د بشري حقوقو د سرغړونو او ماورای عدالت وژنې هم یادوي. نور تفصیل ظفر خان پکوي.
د کراچی پولیس وای په ورستیو کې د سیاستوال علی رضا عبدی وجنه، او په کراچی کې د چین په قونسلګری د برید ورستو دا تاثیر پیدا شوه چې غنی په کراچی کې بدامنی بیا خوريږي. خدا ناسمه ده. د مرکزی کراچی پولیس افسر صفدر مشوانی په دې اړه بیګا مشال رادیو ته ویل
دا لوی خار دی، کله کله نیمګړتیاوی هم وی چلو وجې د نامنه پیښ کیږي، خو امنیتي ادارې خپل کار کوي. د چین پر کنسولګری د بریټ په اړه پرمختګ شوی دی. د علي رضا عابدی وژنې قضیه باندې هم کار روان دی. اوس د پخوا په څیر حالات نه دي چې یو سړی به قتل وکړي او بیا به کور ته په قرار لاړ شي. اوس امنیتي ادارې سمدستي د داسې کسانو پر ضد کار روایي کوي.
په کراچۍ کې د دسمبر په 25مه سیاستوال علي رضا عبدي وجل شو. له هغه دوه ورځې مخکې د پاک سرزمین ګوند دوه غړي وجل شوي وو. په نومبر کې د چین په قونسلیټ په حمله کې د بریدګرو په ګډون وو کسان وجل شوي وو. کراچۍ ښار یو وخت د پاکستان تر ټولو بدامن ښار وو. په 2013 میلادي کال کې په هغه ښار کې د بدامنۍ په پیښو کې له 2500 زیات کسان وجل شوي وو. په هغه کال د جرمونو 40,000 پیښې مخې ته راغلې وې چې زیاتره یې د کلنګ اخیستنې، موبایل غلا کولو او پیسو شوکونی وي. کراچۍ میشته خبریال سلیمان سعادت خان له اپریشن مخکې او وروسته کراچۍ داسې پرتل کوي.
ورځ به یو دیش سلويخ کسان چې دغه نه آب مړ کې دلدلتا څوک به نو خبر چې چا وجل دی، ولی وجل دی، او چې کم شړې مړ به هغه ته هم پتا ونه چې چا په ډډو کې هغه څوک. په کراچۍ کې څنګه ځوځ ډرایو کوم، یا ما سره یو ګران موبایل دی، وځ زپ دی باندې نه ریګه ما چې څوک به ما په روډ باندې سار کی او ما نه بدا موبایل وغواړي تماچه بزور زلوې شوم په دې کراچۍ کې. ما چرته فورنرز نو لیدل داسې او وس داسې چې رشین زوم خکاری، چاینیز زوم خکاری، شپې مالی ګرځي وداوت سکیورټي.
په کراچۍ کې د روان اپریشن په مهال پولیسو په مبینه مقابلو کې د ځینو کسانو د وژنې پیښې هم مخې ته راغلي. تیر کال په جنوري کې نقیب الله مسعود په مبینه مقابله کې وژل شو. وروسته ثابته شوه چې پولیسو مقابله جالی وه. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعال اختر بلوچ وایي کراچۍ اپریشن کې یوې خواته امن ته لار هواره کړه، نو ورسره ځینې خلک په دې شکایتونه هم لري. ځینې ډلې شکایت کوي چې خلک یې په دې اپریشن کې وژل شو او یا ورکړل شو. د ایم کیو ایم ټولې ډلګۍ دا شکایتونه لري. همدارز نقیب مسعود پیخه هم وشوه. نورې هم داسې پیخې د دې اپریشن په ترڅ کې وشوې، خو د نقیب مسعود د وژنې پیخه اوچته شوه ځکه چې خلکو ورباندې احتجاجونه وکړل. په کراچۍ کې د 2013 میلادي کال د سپتمبر په 15مه د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په امر اپریشن شروع شوی چې لا هم دوام لري.
ظفر خانو چې تاسو رپورټ لاندې کوو، درنو اردوونکو د روانې غړې اخري مرکه په لور ستاسو پام را ګرځوم. د خیبر پختونخوا حکومت تر شاخوا اتو کلونو ځنډ وروسته د بشري حقوقو فعال او وکیل رخشنده ناز د ښځو زورونې ضد لومړی متصبه ټاکلې ده. رابع کرم خان له رخشنده ناز سره مرکه کړې ده او ورڅخه یې پوښتلې دي چې د خپل کار پر مهال به څه کوي.
څه داسې پلان وکړم چې کومه زما عهده ده او چې په خیبر پښتونخوا کې کومه معامله مونږ چته کړې وه چې کوم اخلاقي او پلټنیسي کمیټې وي چې هغه سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې په نمایځ کې وي او هغه خلکو ته معلومه وي، نو ضروري ده چې داسې کمیټې او شیان د ادارو برخه وي. بل به زما کار وي چې په دې اداره کې کم ټاکل شوي خلک وو چې ښه کار یې وکړو، نو داغې نه به کتل وي چې کوم شیان د ځنډ ښکار دي او په خاص توګه پاکستان کې د انصاف نظام د ځنډ سره مخ دی. نو زه به غواړم چې څنګه کیسونه وګورم او خلکو ته په وخت جواب ورکړم. تاسو څه ګورئ چې آیا په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د زورونې مسله چې دا غشته؟ بالکل، په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د زورونې مسله شته او تاسو ته معلومه ده چې ما د خلکو لپاره وړیا وکالت هم کړی دی. د کار په ځای کې د جنسي زورونې مخنیوي دا قانون 2013 کال کې راغلی دی. خو له دې وړاندې او پس ما ته کیسونه راغلي دي او ما کار کړی دی، لکه ما تیر کال په تعلیمي ادارو کې د جنسي زورونې کیسونه رپورټ کړي دي. دا شان ایرپورټ نه هم سینې خصو ما سره رابطه کړې وه او ما بیا دغه کیسونه د کامې تحقیقاتي ادارې اف آی اے هډ کوارټر ته رپورټ کړي وو چې خصي زورول کیږي. نو ما سره دا قسمه کیسونه راغلي دي، نو داسې نه ده چې خیبر پختونخوا کې دا کیسونه وجود نه لري. په صوبایي کچ خو تاسو محتسب یې، نو آیا ګڼې چې د ضلعو په سطح د داسې محتسبو ضرورت دی؟ نو داسې څه ستاسو پلان کې شته؟ په یقیني توګه که یوه عام ښځه که هغه په بردیر کې اوسیږي، نو پېښور پورې به څنګه رسي؟ نو د دې ادارې په ضلعو کې هم نظام پکار دی او بیا تاسو له معلومه ده چې قبایلي سیمو لپاره مې هم کار کړی دی. نو پرون ماته د قبایلي سیمو خلکو ویل چې قبایلي ضلع هم هېرې نه کړې. تاسو آیا دا سوچ کوئ چې په دې کې به تاسو له څه چیلنج مخې ته راځي؟ چیلنجونه خو به وي او ما لپاره له وړاندې نه چیلنجونه کم نه وو. کله چې تاسو هغه تن سره چې د مشکلاتو او تکلیفونو نه تیر شوي وي ورسره ولاړ یې، نو بل اړخ ته تاسو یو طاقت لرونکی چیلنج کوي او یا ورته دا وایي چې ستاسو د کورنۍ معاملې او یا ستاسو په دې معامله کې زه ستا خلاف یم، نو دا زما عهده د چا خلاف خو نه ده او څومره چې دا بې پري وي نو زما کار به هم دومره اثر لرونکی کېدی شي. او ګوره چې کله تاسو په انصاف فیصله کوي او څومره چې تاسو د خپل کار سره انصاف وکړئ، نو چې کوم بایللی ګوند وي نو هغه کله هم تاسو ته خوشحاله نه وي. نو او بالکل دا به یو چیلنج وي.
د خیبر پختونخوا صوبایي متصب ادارې مشره رخشنده ناز سره مو مرکه واورېدله. درنو دونکو د مشال لړۍ وروستۍ خپرونې د پاشې بوتر رسیدلې څو شېبې پاتې دي چې پکې منوښات یو ځل بیا بار بار کوچ را سره پسند کې ناستې چې تاسو د خبرونو لنډیز باندې کړي.
وزیر اعظم عمران خان نن په انقره کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ملاقات کړی چې پکې یې په مشترکو غټو سیمایزو نړیوالو چارو خبرې کړې دي. پرون عمران خان په انقره کې د ترکی سوداګرانو ته ویل حکومت به ترکی سرمایه کارانو ته ټول ضروری سہولیات ورکوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان وایي له انضمام وروسته اوس د پاکستان قانون قبایلي ضلعو ته هم غځول کیږي، خو د قبایلو دود دستور او د جرګې نظام به برقرار پاتې وي. نوموړي دا خبره پرون د باجوړ او خیبر قبایلي ضلعو د سفر پر مهال کړې ده.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي که د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرې ونه شي نو په افغانستان کې تلپاتې امن نشي راتلی. نوموړي دا څرګندونې په داسې مهال کړي چې افغان طالبانو په بیا بیا له افغان حکومت سره د سولې له خبرو اترو انکار کړی دی. د بلوچستان مرکز کوټه په ګډون د صوبې په زیاتره برخو کې د ډاکټرانو هړتال نن په 28 ورځ هم جاری ده چې په کې د هسپتالونو یوازې ایمرجنسي څنګه کار کوي. دا هړتال د تختور شوی ډاکټر ابراهیم خلیل د خوشی کول لپاره شروع شوی. نوموړی 13 میاشتې معلومه کسانو تختولې ده. د امریکا د پوز مشر جنرال مارک ایمیل پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کړی چې په کې د افغانستان او د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د مثبت اثراتو او د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر خبرې وشوې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وای د اسرائیل او ترکی سفرونه به کوي او هلته به له شامه د امریکایي ځواکونو د راوستل کېدو د موضوع ترڅنګ په دې خبرې کوي چې واشنگټن او ملګري هیوادونه یې څنګه په سیمه کې د ایران د ورانکارو فعالیتونو او همداراز د داعش بیا سر راپورته کېدو مخنیوی کولی شي.
قدرمن ودونکو د مشال اړیو د نن ورځې د خبرونو پایته ورسیدو. هم دې سره خپل کوربا ګلایاز د خبرونو وایان منور شاه ټکنیکی همکار اساک امیری او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سوال او بیا هم د مشال اړیو خوندور پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچره تاسو په همدې صفو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. خما خام بلري خوشاله اوسئ او د خپل گاونډیان خیال ساتئ.